شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې ترکمنستان د افغانستان له لارې د ټپي پر پروژې کار پیلوي، البته جرم پیلوي. په دې اړه او دغه راس هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي پایپ لاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته خپل سفر پیلوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې یې سپکې وسلې وایستلې. دا هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو له مخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خبر رسوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ته څلور ام آی 15 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوه ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان یزي تیر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر د عبدالله حمله وکړه، خو د عبدالله ته په دې برید کې زیان نه دی وشته او یو شمېر برید کوونکي ژوندي نیولې دي. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د ملا منصور ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1,000 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1,200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items, emergency
سرپناه، خیمه، لمریز جامع او کمپلی ځپلسو ته ورکړل سوی دی. د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په وینا د اکتوبر د 16 نیټې د زلزلې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 102 تنه مړه سوي، 480 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14,000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم پام وکړئ چې سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمانوئل مقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناست وویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیې کې اوریدل سوی. ځانګړی څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایربس A321 یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټولې 240 سورلۍ وژل سوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر ژافتونوف د شنبې پر ورځ وویل پوځ 20 ملي متره هاوان د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمې را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشیا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په د روانې خبرونې په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته پر غزیدونکو پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي. د دې د سفر د هدف په اړه د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې ریپریزم از پلو او د افغانستان د امنیتي او د پای ځواکونو په کچیز باندې خبري
وشي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د چړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15 زره قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پېښې کمې شوې. خلک څه وایي؟
جنایي پېښې کمې شوې دي نسبت تیرو وختو ته. ولې پېښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربېره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او 2 کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شي بر پراپور کې واوري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس سره راپور لمخي ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپل برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوی شروع کړي افتات پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمره چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرتن پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړې، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي آژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړه، او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجی او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی، وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده، او په دې برخه کې به د ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبر ناشته کول د کوټونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکره رسیدلې دي باید څرګند وشي، او هغه مسولین د عدالت منګولو تر کش کړی چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوي، دا په محاسبه کېږي، او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه، او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی، او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې، او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې پر رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبر ناشته کول موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنې د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی، او نور باید دغه مسلې ته پاتې کېږي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنې د ډیرېدو لامل دي، خو ویل کېږي په امنیتي برخه کې د مقرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مقرروي باید سوي دي چې له عمله نامنې هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک د پاره راغلي، تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو یو روحیه درکو، خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي، پولیس دي، ملي امنیت دي، اردو ملي دي، هغه تم دا ډار ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یاست، پر دې خاور باندې مقاومت وکړي.
بل ښکارا او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخله او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کاروکي. تاسو مطمئنه اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله، او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنگونو او نامنوي په اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مرجی کې د روان جنگ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډیر سرتیري وژل شوی دي چې د جنوبي لا هم د جنگ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ جوبلی پړم دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاستی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورځنګ سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. تواب غورځنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندستان سفر هدف داره چه ده هغه هیواد لامنیتی چارواکو سره د سیمهیزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبري
وشي. مخکې ته سوال شوی و چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنگي هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپل ټولو سیمهیزو همکارانو او دوستانو او همدارنګه د خپل نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشکیل سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې د سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو خو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، مختز نو د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده را کړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته وخت سره معلومات
ورکړه. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سرنه د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکدیم کې شاپ برخه کوي، کدی حکومت اوري په برخه کوي په ګوته کو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1500 کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پرختی پروژو عملی کېدل سپارلی او له دې وروسته به هغوی په خپل واکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپل واکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلی وای چې ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې وتنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لار پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور پازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک دي نو د ازموینې شوالی تضمینېدای شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ بیا د طالبانو مقابله کولی شي. پنځه دیر سره پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاری محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرې له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات زی یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه شي کې خطرونه په غاړه واخلي. که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د اتنیمو او نهنیمو بجو ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لري لاند پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلې زکمو ونه لوستل. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمنځ په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خبرونه کې به واوري. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 116 ډیر تنه نیول شوې دي. د کابل امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې ویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وای په کابل شهر او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او رانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنیت قمندانۍ پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 116 دشتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، خدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سیوی چې اکثره پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیر وختو ته. ولې پیښه ستا لامل داده بدون لشکا چې غریبي، مجبوري، متعدد مواد مخدر سه په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي. دغه ټول باعث دی دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تی وسی.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل شهر کې څلور وشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیت قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د یو شمیر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په شهر او ولسوالۍ کې لس فایر ام بي 1 توغندي، نه فایر ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او 40 کیلوګرام انفجاری مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیت قمندان د دې ترڅنګ په کابل شهر کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موري زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل شهر ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوې. د کابل شار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان نه ده او کوم اساسي تغییر نه ده پکې راغلی. شاید جزوي تغییرات پکې راغلي اما اساسي تغییرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشې ګرځې هیڅ خبره نشته. مقصد پیسې په جیب کې نه دي، نور امنیت تامین دي. پجیب کې پیسې واچاوه وي ګرځا بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او رنګکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمي بوختیاوي برابري تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګه په هیواد کې د جنایي او نورو رنګکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورسپانې چې په استرالیا کې چاپیږي په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې په چیده میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانوي چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې په افغانستان کې د کمو مزکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پېښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغون شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د او په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور باکس د سبت پورستې ثانی کې اوریدل شوی. ځانګړي چیرنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د چیرنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټې کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د وسیړونکو په وینا چې درالویدلې الوتکې تور بکس لیدلې راي خبر ورکړ چې 14 د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روشانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لمړنوي وسیړونو تر اوسه د الوتکې د ننه د ماتېدو نقشه نشکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د تلیفون شمیرې به څو شیبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په تلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې ناتایج سوي راپورونه خپره شوی چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاندوای چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو لیوبل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه په افغانستان کې له زلزلې ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1800 کورونی سره مرستې وسوي. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور باکس کې ژغ اوریدلې دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشیا کې نن پارلماني انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوري غوړولې دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنین که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند، و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیر مهم موضوع ده دی افغانستان لپاره چې کوم کسان چې له افغانستان اوسی اکثره ځوانان دي، او همدا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي، او هغه ګټور دی عمر، هغه ګټور وخت هم دغه دی ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي، فعالیت کولی شي. او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي، په وړیا تعلیم په کوي، دا ډیر لوی مصرف ده. او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواد لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1700 شمېرې لري نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده radio.azadi. له دې طریقه هم کولای شئ له موږ سره نظر شریکې. د ټلیفون شمېرې به څو شی به ورسته جاوید نعیمی درته ووي. خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی لزابل لیکلی د افغانستان څخه بهر ته بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستان قاری محمد مدني لیکلي وایي زما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وای زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتی او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاده کړی ده. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شنواری لیکلی دی، وای ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به radio.azadi با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم.
سلامت.
سلام
سر. مهربانی
کو صاحب.
بلی از من در خدا دی افغانان و پر خارجی و دو تا هم نامنی و هم بیکاری در افغانستان کی.
بله،
کچی در پختون افغانستان کی کارو تا پیداش نور با افغانان و خارجی و دو تا اولار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو اوریدون کو پشان چی موشه پیغامونو والوستل تاسی هم دواره علتون یاد کرد، لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دی یو رول با دیر بی. پا اکثر اروپایی هیوادونو که افغانانو تاویل کیشه چی افغانان دومره لنامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو لکه بلا دوی ماجرات کوی، او په دې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي، دوی ته پلمې جوړیږي. وای تاسو اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کې مو نارام یو بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کوم یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه ده سایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادوته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانان که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همی جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیاد از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده، کوم څوک چې پیسې ونه لري او غیتلایم نشي، او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکی پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله،
وروښو بل اوریدونکو ته د ټلیفون لاري اوریدونکو له روز مهرباني کوي.
بفرمایئ سید.
سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یاست؟
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني.
زه خپل محمد حمید د ولسوالۍ د ګراوت ورسوالۍ نه څه پتا او بس کوم. زما خو دا خو مې خو هم صد د جنگو ته خلک زغلی بارني او دوه ته هم اقتصادي ستونې وینو ستونې دي. مثلا د سهار ماښام نه لري لاس کار نه لاس نه یاد مول اس کنه یا لا په ټول څه شي نو باندې خلک څه شي وساتي دا غږ کور.
بله، بله، ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او کنه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غره دی نه پاره نسته نو که ژوند ولري صدقه ولري نو څو په پنځه لږه په څوار لږه د امر ځو ولري نو زه بهرني واه ته ځو ته کوم یا جرمني ته یا ترکیه ته درته کوم هغه لږه دا نه پاره دي چې معنا خو ژوند د زندگی به رسد په دې د خوجنګ وجات یتل نو بلغه د ژوند په دې کې دې شبي هغه د نه پاره د سیمانه دی او خپل ژوند شو لري
ډیره مننه
چې څوارو زره پنځه زره دانه چې ولې نه خیر چې ته پاره ځې خو
بله یعنی تاسو په نظر په همدغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي زیات مننه
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیمه از اوروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چه لولسمشر څخه هیله کوم چه هغه افغانان چه خارج ته تللی دی باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شته او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چې پیام و گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
صاحب. مهربانی که صاحب سلامت اوسئ. مهربانی
ونه نظر گئی از آتی کلام و من در سر تماسیم خیستن انگر هارا
میره بانی کوی
ساسی پا موضوع بزدوم رو ایو آگانه چه کون زوانان چه خاریست روان دی ده عمر پیسی چه ورسروی خاریست چه زیده پیسی لگی تقریبا لاش لکا دول لاش لکا وانه لگی دا پا افغانستان که دیر علوی سرمایات گنن کی که زمو پا دی خلکو که زما پا هم چه دخ کوم ځوانان چې لري هیواد نه لواتي په دغه باندې باندې شهر نام نه ده نام نه چیرته ده دغه نام نه خونه ستاسو لکه په نور ملکونو کې چې دا دغه عربي ملکونو کې چې سوریا دا څنګه نور فلسطین دي او دا هغه په پرتله په افغانستان کې ډېر هم نه ده خو مګر یو خبره ده چې افغانستان حکومت کې د ځوانانو ته هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره ځوانان یې اخ لري هغه ته د کار زمينه برابر ولا هغه ته د تعلیم هغه ته ناسی خیلی دنگی پیدا کول آقای تا دوست اعتماد رو کول که هر آقای زرمت نشی بود آقای بیتا که پدر کارونه که پدر آقای وانده نور چه که او داد حکمت بی غوریم ده چه خپل زوانانو بلب نشی بود آقای یو معمولی باناو که وی نام نیده نامنی خوب طول دنیا که ده هر ملکی و چه ده یو جگره که گیتا سو نگو ده چه ده طول آسیا که ده فرنگ حالا وانده افغانستان دیامه وانده
بله شما
دیگری نه تا نام نیست عادی کنالی. تا مونگا وند دریگونم باور تو خونی شکل چه افغانستان کی مکت دیدی پار راست که مکت نیست را ولی کی مونگا تا سی فکر کنی تا خونم هم نیست تو کرایی.
دیر از یه تمام نه کردی وادان سلامت هستی.
ببینیم شنیم دی
بعد.
بله شما.
زمان نمیام دار وقتان دیزی سوال ورت کم هیله تر نداریم چی. نور دې افغانستان نن نسخه کې به دیوانو کې افغانستان کې نن نه افغانستان کې جنگ
سلامت تو سر درم
بر سلامت باشین صاحب شرمنده بعدی هم منتظر هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام تاسو نه مسافر جنابی اسمت سروان صاحب باندې زمړی خوري نړي
تکین صاحب
دې موزوګانی تاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس مخې ته عبد القادر تکینم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوي
بفرمایید صاحب
تشکر صاحب کچيري مفتاسي وګورو یقینا جنيو ورته پروجکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانان یو ګورېجمن څه زابل ولایت کې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کال موږ په جنوب غرب کې ځکه نه امنیت لري خل تاسو یو کال وس یو کال پرانه کې چې شمال ته جګړه وخزیدله ټول هغه دوستان وس روان دي کډوال کې باور مو چې جنبي سروان صاحب هغه ورځ په قندار کې یو کډوال سره مخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزا یې اخیستله او تقریبا $8,000 مینه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې کاشک پر سر مې خبري وکړلې اوس ته ما وړم اران کې موخېم د ډېره ته مصایب ده چې مور مې راته وایي چې کوڅه ته څه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم کړی دی چې په نامه طالبانو ما سختار کړی دی ما ته په جرمني کې راځم تاسو ښکار کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي اروپا کې ژوند وکړي دا څه چې ژوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانان تاسو په ټول 15 شپږ پیسې تشکیل د ځوانانو څخه دي نو کدي دا پیسې لاسته دا پیسې دلته په افغانستان کې په خپل ټولنه کې مسؤل شي موږ د ستونزې د تحلیلږي ځوانان په ګډه کولای شي مدني فعالیت وشي او هغه د ځوان ټولنې هغه ځوانان چې موږ تاسو غریبان لرو وګوري پرون په کندهار کې 500 تنو غریبان ځوانان ته د دوه مصاريف ورکړل کولای شي ځوانان تجاران داسې څه وکړي او دوه موجوده څه کوم څه
بله
سلامت اوسئ تکین صاحب
تشکر، سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیر جنگو ده همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوریدون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید، سپ رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه سلام اجمی ما د نگران تا سره تماس کیما.
مهربانی کوی اسی
میسه. بایدوایم د کوزارا چې خارج روان دی او نن وطن پری دی غټه استوداره چې د اقتصادي مشکلات لري. او همدارنګه بیکاری ده چې پر کومه حدا کم کسان پیژن ما واغوی وطن پریخری او روانی خارج ته دي هغوی ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی هر قومت چې وي خپلې کوم جایدادونه ځمکې یا بعض شو چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې چې آینده د افغانستان ښه نه ده. او په هر قومت چې باید موږ د مرسته میرزان وباسو ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بیکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
نو ستاسو په نظر په همدغو پیسو چې تاسو یې جایداد ورته خرڅوي نشي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن قطع
از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغان هایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منالی از ولایت هرات از ولسوالی چیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغان ها به کشورهای خارجی میرن این یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده، یعنی منظور یې دا چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فرات څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. د اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباري له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کې شته.
و سارون صاحب، راه رسیدن به کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناوره پیشگی په ورستی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمنز دوبه شو چه پلسکون و افغانان پا کمره شد.
بله.
نو داغ خطر پا غاره خستل آیا پا دی ارزی چه چوک دی پخپل وطن که جایداد ور تخرس کیا و لردشی اروپا تا پا دی هم فکر وکیا و نظر سرکن که دی تلفن لاری بلاوریتون که
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام صاحب.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار به دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگ سالارها معاصره شده. بنابراین افغانستان وضعش چون شما
ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاع دقیق و راستی ندارید. بدان کسایی که می گذرد خوشبخت‌ترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خود می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترور، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتونستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای ما را. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد.
نظر نور هم تو وی بلاردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
میره بانی سه.
سلام علیکم، که هستی برای گرهی در خیرت؟
سلامت تو سه، میره بانی که وی
برور دلاور ملادر رو بایدن خبری کن.
میره بانی که وی دلاور سه
ما برور دیر پخته خبری نستایم آخوزه دی شپیشات پوز دیوازکار خبری کن. من در زوانان زیرواندی بیدن مستنی رواندی روره دوی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله راځي داسې د میدان ته د سیمښتمو پرګري خپل نظامی قوتونه سره یو ځای سي خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسې زه ډالرې لګوي غریب سړی روپات نه شي ترلاسه دا ټول مرسته نه روان دي.
بله صاحب، پر حال د هم نظر دی مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب.
درځه خبرې کوم عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ صاحب مهرباني.
مهرباني صاحب.
دلته افغانستان کې اولنې دغه چې امنیت دی، دوهم د کاري دی. ټول خلک غواړي چې دغه ته ولاړ شي، خارج ته ولاړ شي. دغه چې پورتم خلاص شي، ولې په ورته نه پیدا کیږي؟ ټول کار د وایسو پر دغه باندې وي.
بلوچ صاحب.
افغانستان کې هم دغه دغه مشکلات دي. څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاري دی. د امداګر لاتی چې افغانستان څخه ټول خلک دي، چې ماته چې زوږ پیدا کوم زم خپل
دمه. لا تاسو ښه یو سوال، لکن فکر نه کوئ چې
په دې وطن کې امنیت نشته.
بله لته سخه پوښتنه، فکر نه کوئ چې دا چون نور زینو زه هم باید لاشم؟ یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده کینه په دې سفر کې په خپل دې ژوند ډیر لوی خطر شته.
روان څه پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورې دي، هیڅوک د مسی سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح،
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر ما فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنن. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د تلفون لاری اوریدون که لرو فکر کنم چه نیازه صاحب
مهربانی صاحب.
باز سلام و ادب خدمت شما اسما ساروان و همچنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان. البته نیازی هستم از ساروان هم رتان در خط گرفتیم.
بله صاحب بفرمایید مهربانی.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع، چون که در برنامه های قبلیان به این مورد صحبت کردیم. بس رفیر بود که نگه فرار جوانان از افغانستان. در قدم نخست ما میگویم که اینها جوان نیستند بلکه ناجوان هستند که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارند و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میستادند. یک دویم دیگر، بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میآید خود این فرار جوانان میباشد که اینها مشوش، تشویش، پریشانی را در بین عمو همسایه ها، روستاها، ها، قریه ها، بالاخره شهرها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگویند چه لفظ اینها فرار از کشور میکنند، خود این باعث ناامنی میشود. ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم، البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روسیه مرزهای خود را بسته میکنند، بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود، باعث بیابرودی و بیعزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند، باید زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند. ببینید جوانان فیلن 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ عظیم یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست و منظم سر بدهد. ولی متاسفانه اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد از طرف اینها کسانانی که افغانستان را میگذارند، بازم به شما میگم که اینها ناجوان هستند، علیه خاک جفا میکنند. اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی فرار نه، بلکه از البته از اون خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند. بعد که باید اینها به صفت مخود یک جوان بعض اینها تقاضا دارند که افغانستان را دیگر نگذارند، باید که در افغانستان باشند کنند تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند. هیچ کسی هیچ میخواهید و هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند به دستان کسانان دیگر. یک نوع ظلم جفا است و رفتار اینها را من خودم محکوم میکنم. هرچه زودتر اینها باید که باز به طرف افغانستان برگشت کنند. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن، از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی مهربانی کوی.
بله محترم سروان صاحب تا سلام الله علیه کوم شاه سلام کار
سلامات
جید نه نه صاحب تا دازاری را
سلامات باشین
کوم کوری دونکو ته سلام الله علیه کوم
کور جواد
هر مو په خیر سروان صاحب سم او زمو تا کلی ده کدی وی دی کرا پاره اجازه را کی زمو
مهربانی
جواد کی کار فاس ور جا
مهربانی مهربانی تاسو خپل پروگرام دې
محترم سروان صاحب اول یو محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چیرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي، د مشکلاتو خبره کوي، ناامنۍ د جنوب تر شماله د شرق تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبېږي، د بل په خوله باندې، د ګاونډیانو په خوله باندې، دښمن پشې ده پشې. که ناامنۍ په ټول وطن کې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصادي سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسره دې د دې د شارو پر پلکو باندې که ته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي، نو هر څه معلوم یې دی که داسې چې ناامنۍ او فقر یو اقتصادي نو هر څه خو معلومېږي. دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. یا دغه خلک چې اروپا ته ځي، یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوی. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي. که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي، د مایانو خوراکېږي، د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده، زموږ دولت په دې کې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. او دوهمه درېمه خبره دا ده، زما خپل د ځوانانو څه دا غوښتنه ده، ګیله مې ده، ګیله خو مې دا ده، دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي. اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې، د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه. دولسم یې خلاص کړي، فاکولته یې وویله، کانکور یې خلاص کړي، نن پوهنتون ته ورسېدل. نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي، موږ تر خطر لاندې پرېږدي. دوی په اروپا کې ښه ژوند غواړي. او بله خبره دا ده، دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایه داران دي. سروان صاحب په سلو کې نوي پیسره سرمایه داران دي. یو سړی که نن 4000 ډالر دلته ولري، په خدای دې مې قسم یې په افغانستان کې 1000 روپۍ پیدا کېږي. دا خلک چې ځي په 15000 ډالر، دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیم مجړا ته نه ګوري، و کونج ته نه ګوري، و خپل وجدان و غیرت و شجاعت ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجار وطن چا ته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېره زیاته مننه کوردان قاری صاحب پښتون دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که 40000 او 15000 هم مجاوریدلی دی چې لا 10000 ډالر هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې 15000 یا 10000 ډالر باسي، د 15 کسو نورو کار هم اخلي. یعنی 15 کسه نور هم بیکاره کیږي ورسره په دې وطن کې.
و 5 خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم، از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند، اما با خروج یک نفر که 5 نفر بیکار میشه، در حقیقت 5 خانواده
بیکاره
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر داسیره. مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډیر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کم. به کور دی جوړېدو له برکته ممکن 15 شپږ کسو ته کار روزګار برابر شي. هم د لباس اخلم زیات د سپتغه چاته شي. کم معاش لري یا کم پیسې لري دا یو له بل سره تړلی دي. څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کیږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کیږي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
کړئ. خیلی کوتاه میتونیم این شنونده را بگیریم سارون صاحب که وقت نشه را میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم. سلام.
امشا کریمی هم در شنان دول پریت خواست های سر پتا ماسک.
مهربانی کوی کریمی صاحب.
بله زه در قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یا چو خود در من سر خبر در چیزه هم اتمن مرکیزن یا اتیاب دسر پر یکی مطمئن دین و تک و آخواتا اتمن خودکوشی دن.
بله
بله ډیره مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي، افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډیره جالبه خبره یې لیکلی ده، باید له افغانستان اروپا جوړ شي. شاهد الله نورانی له لغمن لیکلی ده، هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي، لیکن همداسې نه ده. ډېر کم شمېر به داسې هم وي، لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فریدالله لزابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر برکړي، نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي.
بله خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده که را باید بپذیریم که